امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم دا د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو د زخل خانم. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو ویلی چې هلمند د روان کال د سپتمبر تر لومړۍ نیټې به د وسلوالو طالبانو سره یو امنیتي موافقه ته ورسیږي. هغه زیاته کړې چې په یقیني توګه زموږ هدف هم دادی. ښاغلی پمپیو دا هم ویل چې د طالبانو سره په خبرو کې ښه پرمختګونه سوي دي او تمه کوي چې د ترګریزو اهدافو لپاره د افغانستان د خاورې نه د استفادې په برخه کې له طالبانو سره ډېر ژر موافقه وسي. ښاغلی پمپیو هم دا شان ویل دي که څه هم د طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ سوي خو تر اوسه د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره کوم زماني جدول نه دی جوړ سوی. د شمالي اټلانټیک د تړون مشر امیر منشی ویلي چې د افغان ځواکونو د ملاتړ دوام او د افغانستان د سولې د بهیر د ناټو د بارنو چارو وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل دی. ټاکل شوی ده چې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډه نن د بلجیم په پلازمینې براکسلز کې وسی. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد به د دې غونډې په برخه کې د افغانستان د ځانګړې سوي دي برخه واخلي. ښاغلی ینز سټولټنبرګ وویل چې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په غونډې کې به د 2024 کال پورې د افغان ځواکونو سره د تړون په درشل کې د مرستو په دوام ټینګار وسي او دا به د سولې د احتمالي موافقې متن او د هغه هیواد د دولت غوښتنه پر اساس وټاکي. ایران د امریکا لخوا د دغه هیواد په مذهبي مشر علي خامنهای او یو شمیر نورو مشرانو د امریکا په بندیزونو باندې سخت خفګان ښودلی او ویلي دي چې پر دې هیواد د امریکاني بندیزونو به د تل لپاره د ډیپلوماسۍ د لارې د بندېدو په معنا وي. په خلیج کې د ایران لخوا د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې له وشتلو وروسته د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په یو فرمان کې د مذهبي مشر آیت الله خامنهای او د بارنو چارو وزیر جواد ظریف په ګډون پر ایراني چارواکو نوي بندیزونه ولګول. د دې اقدام په ځواب کې د ایران د بارنو چارو وزیر وزارت ویاند عباس موسوی په ټویټر په یو پیغام کې ویل دي چې پر خامنهای او ظریف بې ګټې بندیزونه د تل لپاره د ډیپلوماسۍ د لوري د تړلو په معنا دی. هغه زیاته کړه چې جمهور رئیس ټرمپ بې صبره حکومت نړیوال نظام د تباه کولو هڅه کوي چې نړیوال سولې او امنیت ساتلو ضمانت ورکوي. د ملګرو ملتونو د مرستو رسولو ادارې مشر د سه شنبې په ورځ په سوریه کې په روغتونونو باندې د پرله پسې هوایي بریدونو وروسته د روسیې څخه پوښتنه کړې ده چې دغه هیواد په سوریه کې د روغتونونو او د کلینیکونو د موقعیت کوارډینیټس ډاټا څنګه استعمالوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د بشري حقونو د برخې مرستیال مارک لوکاک د امنیت شورا ته ویل دي چې په سوریه کې روغتونونه د ملګرو ملتونو د ادارې د لارې د خپل موقعیت دقیق ځایونو شریکوي چې د بریدونو خوندي وي. خو هغه وویل چې اوس یې د خوندیتوب ډاډ نسي ورکولی. ملګرو ملتونو ادارې ویل دي چې د اپریل د میاشتې راهیسې د سوریې ملاتړي د سوریې ځواکونه چې د ادلب په ولایت کې پر یاغانو بریدونه کوي 30 روغتونونه هم په نښه سوي دي. د مجرمینو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویل دي چې په دې میاشت کې د کانګو جمهوریت نه 2500 مهاجر په خپل ملک کې د شخړو د لاسه یوګانډا ته اوښتي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې یو تازه رپورټ وایي چې د مې د میاشتې په نسبت تقریبا هر ورځ 200 د کانګو مهاجر یوګانډا ته اوړي چې شمارې په ورځ کې 300 تنو ته رسیږي. د مهاجر د پاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو نتاق اندري مچیچ وایي چې دغه مهاجر په خپل ملک کې د تشدد او د زیاتو ظلمونو له کبله د خپل کورونو نه وتلي دي. هغه وایي
armed groups are said to be attacking villages torching
and ویل کیږي چې وسلوالې ډلې په کلیوالو باندې حمله کوي، کورونه غلا کوي او سیدونکو ته شکنجه ورکوي او هم سړي ښځې او ماشومان دیوي مخې وژني. دغه نتاق امریکا غکته ویل چې دغه مهاجر دی ولاده مرز لکه بل ماینه کیږي.
د سعودي عربستان د بوجلسبي خبريال جمال خاشوګي میرمن په وی مرکه کې په دې ټینګار کړی دی چې واشنگټن اخلاقی ذمہواری لري چې داغه د وژنې پاړه دی نړیوال تحقیقات وکړي. خاشوګي چې د واشنگټن پوسټ ورسپانې خبريال او په امریکا کې دایمي اوسېدو اسناد هم درلودل، تیر کال د اکتوبر په 2 د سعودي چارواکو لخوا هغه مهال وژل شو چې په استنبول کې د سعودي عربستان په کونسلګری کې د خپل د واده د لپاره ځینې اسناد اخیستو ته ورغلی وو. د هغې نامزادې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د غونډې تر څنګ اژانس فرانس پرس ته خپل مخ په زیاتېدونکي خفګان بیان کړی او ویل چې د هغه د کونسلګری د باندې د خپل نامزاد په انتظار وه، خو دغه انتظار یې بې معنا سو. دا خبره
خبرونه
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. ارګ وایي چې جمهور رئیس غنی د رواني اونۍ په وروستیو کې پاکستان ته ځي. ټاکل شوی چې ښاغلی غنی په دغه سفر کې د پاکستان د صدر اعظم سره پر افغان سولې، امنیت او اقتصادي مسایلو خبرې وکړي. په دې باره کې زموږ خبريال ممتاز بهیر له کابله رپورت لري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د رواني اونۍ په وروستیو کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په رسمي بلنه هغه هیواد ته سفر کوي. د افغانستان د جمهوریت ریاست ویاند محمد هارون چخانسوري وایي په دې سفر کې به د دواړو هیوادونو مشران د سولې او امنیت سربیره په یو لړ اقتصادي مسلو لکه سیمایز اتصال، سوداګري، ترانزیت او په افغانستان کې د پانګونې پر سر خبري وکړي.
افغانستان حکومت خلک نړیوال اوس د تعامل د تر څو څلوېښت کلن بحران ته د پایتک کښې دی او باید ولیدل سي چې د منطقې نور هیوادونه خصوصا پاکستان په دې برخه کې آمادګي څومره لري او سره همکاري کولی سي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې د همدې اونۍ په اوږدو کې یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو او سیاسي سیرو د پاکستان په لاهور ښار کې له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. پاکستانی چارواکو په دې غونډه کې له افغانستان سره یو ځل بیا د همکاریو ډاډ ورکړی او ویلي دي چې اسلام آباد به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو او د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې له کابل سره مرسته وکړي. پاکستانی چارواکو د غراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې اعتمادۍ د فضا پر منځوړلو هم ټینګار کړی دی. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان هم وایي پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان د دولت او سیاسي شخصیتونو په منځ کې خپل له لاسه تللی باور بیرته ترلاسه کړي تر څو په راتلونکو تحولاتو کې یو ښه ځای او ونډه ولري. د دغو کارپوهانو له ډلې اکرم عارفي امریکا غږ آشنا ته وویل دا سفر کولی شي چې د اعتماد جوړولو او د دواړو خواوو د نظرونو د نږدې کولو په کچا یو حرکت وي او له هغې پورته له هند سره د اړیکو په برخه کې ځینې اندېښنې چې پاکستان لري او د طالبانو د ګډون او هغه ترکیب چې ښایي په راتلونکي کې جوړ شي په دې برخه کې دواړه هیوادونه اوس هڅه کوي چې خپل نظرونه سره نږدې کړي. خو ښاغلي عارفي زیاته کړه چې افغان حکومت لا هم له افغانستان سره د پاکستان د دوګونی سیاسي چلند په اړه اندېښنه لري. نوموړي وویل چې د نړۍ او سیمې په کچه تحولاتو او د افغان سولې په برخه کې شویو پرمختګونو ته په کتو پاکستان اوس لږ تر لږه دا منلی چې د افغانستان په مسله کې رښتینی او جدي ګامونه پورته کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اورئ. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس رسنوی ته د طالبانو د ګواښ په اړه وایي چې طالبان له خبریالانو او ملکیانو سره د تاوتریخوالي له امله طالبان خپلو سیاسي هدفونو ته نسي رسېدی. طالبانو افغان رسنوی ته ګواښ کړی چې تر یوې اونۍ پورې دې د دوی پر ضد تبلیغاتي اعلانونه بس کړي که نه دوی به بریدونه پر وکړي. خبریالان او د رسنیو د ملاتړ ادارې د طالبانو دغه ګواښ اندېښمن کړي خو افغان حکومت وایي چې د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب لپاره به لا ډېرې هڅې وکړي. حکمت سروش په دې اړه رپورټ چمتو کړی.
افغان رسنیو ته د طالبانو ګواښ په پراخه کچه اندېښنې راپورته کړي. طالبانو تېره ورځ په یو اعلامیه کې رسنیو ته ګواښ کړی چې په یوه اونۍ کې دې د دوی پر ضد تبلیغاتي اعلانونه ودروي که نو دوی به بریدونه پر وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر طالبانو غږ کړی چې د خبریالانو له تهدید لاس واخلي. د هغه په خبره د اروپایي ټولنې سفیر پیر مایدون هم د طالبانو پر ګواښ اندېښمن دی. هغه وایي خبریالان حق لري چې په ازادانه ډول کار وکړي ځکه خبریالي جرم نه دی. د رسنۍ فعالان وایي چې دوی یوازې د افغانستان له قوانینو سره سم فعالیت کوي.
طالبان دې بیرته خپله دغه خپل رسنیو لپاره او د خبریالانو لپاره یوازې حدود و ثغور د فعالیت په د افغانستان په نافذه قوانینو کې راغلي دي او ځان د دغو قوانینو په رعایت باندې ملزم ګڼي.
خبریالان چې د طالبانو تر ګواښ وړاندې هم له تاوتریخوالي سره مخ ول وایي چې افغان دولت باید د دوی خوندیتوب ته پام وکړي.
یو بشری سرغړونه ده او د دې پر ځای چې دوی د رسنیو مسؤلینو سره باید اړیکه ونیسي او د اړیکو له لارې نه او د تفاهم له لارې نه دغه ستونزه حل کړي.
ارګوای د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب لپاره هڅې کړي او په دې برخه کې به هیڅ راز هڅې ونه سپموي.
حکومت مصمم است.
حکومت مصمم دی چې د رسنیو د خواندانو او د رسنیو د رهبری په همکاری د افغانستان د خبریالانو د ژوند د ساتنې لپاره ښکاره ګامونه پورته کړي. دا زموږ دنده ده او په دې اړه حتماً اقدام کیږي.
طالبانو داسې وخت رسنیو ته ګواښ کړی چې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې 15 پیښې ثبت سوي چې 15 د وژنې، 6 د زخمي کېدو او پاتې نور یې د تهدید وهلو او ټکولو پیښې دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، پرون په لسګونو مدني فعالانو په جلال آباد کې احتجاجیه لاریون وکړ او وی ویل چې د پاکستان قونسلګری کې د ویزو په پروسه کې فساد اوج ته رسیدلی او حکومت یې باید غم وخوري. نورحال زموږ د خبریال په رپورټ کې واوري.
جلال آباد کې لسګونو مدني فعالانو دغه احتجاج وروسته لاغي وکړ چې اتیر ورځ جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری مخې ته یو سپینګیری په رش کې ایسار او وفات شو. د قونسلګری مخې ته هر ورځ سلګونه کسان د ویزې اخیستنې لپاره ولاړي. مدني فعالان وایي چې حکومتي چارواکي د ویزو اخیستنې په پروسه کې بډې اخلي، ځکه نو خلک نشي منظم کېدی.
د لوړ پوړو چارواکو نه نیولې د اوزو امیرین، پولیس، مختلف هغه چارواکي او د وکیلانو په چمولو باندې په دغه کمیشن کاری او فساد کې اخته دي. د همدوی د کمیشن کاری په نتیجه کې دغه ستونزې او مشکلات نه حل کیږي. په شمول د وزارت ارتباط خارجه ریاست زمونږ هیله او غوښتنه دا ده چې موږ هلته ترینه نظم غواړو. آیا د بحثه یو ولایت اداره چې په دې نه توانیږي چالت نظم را مینځته کی په نمایشی شکل باندې کله د لارې په سر یو کمیشن کاری نیولې یعنی نیولې هغه مطبوعاتو ته فیسبوک ته وخی.
دوی وایي کده ویزوا خستنې لپاره نظم جوړ نشي او کمیشن کاری هم د سه دوامدار اینو دوی بلوی لارې بند کی.
عمومي سرک به بندو تر هغه وخت پورې چې کونسلګری کې د ولسونو عدالت تامین نشي. الته د هر یو سړی ته نوبت او په نوبت په هغه باندې ویزا ورنکړي شي. موږ ثبوتونه لرو. والی سه وای ثبوت راوړې زه حکومت ولی درته خیمه 15,000 روپۍ د یو غریب سړی نه چې هغه تداوی د پاره زی تداوی د پاره خپل غاڼه خرڅه کړي قرض پیسې اخیستي هغه څنګه 15,000 روپۍ یو ویزې د پاره ورکی؟ لعنت په داسې اداره باندې چې 1,500 کسانو نظم او چارې نشي سنبالولی او دعوې بیا د غټې غټې کوي، دعوې د ځمکې او د اسمان سره جنګولو کوي.
خو د ننګرهار د والي ویانه تاالله خوګیاڼی وایي د ویزو په پروسه کې ستونزې او د فساد مسلې شته خو د حل لپاره کار کوي.
ستونزه په ولایتي کچه نه حل کیږي، مرکزي کچه باندې خبرې اترې شوې دي. نن هم ننګرهار والي د بهرنیو چارو وزارت موین سره خبرې وکړې تر څو د قونسلګرۍ د ویزو ستونزه په اساسي ډول حل کیږي. د فساد مشکل به ګدره ده فساد شتون لري. په همدې قونسلګرۍ څیرمه لسګونه کسان چې په هغې کې بېلابېل قشرونه شتون درلود د پولیسو کشپورګانو له لورې نیول شوي دي، د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. او موږ هڅه کوو چې حداقل د فساد کچه ټیټه کړو، مخنیوی وکړو.
نوموړی وایي هره ورځ له 0 تر 2,000 ویزې ایشل کیږي او ورتلونکي خلک له 3,000 پورته دي، ځکه نو پروسه بې نظمه شوې ده.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په جګړو کې د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ د وژل سوو سرتیرو د کورنۍ ښځې وایي چې د ناچارۍ له کبله ګدایي کولو ته اړ سوي دي. دوی له دولت څخه د لاسنیوي او مرستې غوښتنه کړې. په دې اړه پام وکړئ د آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمي دې رپورټ ته.
د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکي 50 کلنې بورې مور چې د بس بیبي په مستعار نوم ځان راپېژني وایي وروسته له هغه چې زوی له لاسه ورکړی د کورنۍ سرپرستي د دې پر غاړه ده. هغې آشنا راډیو ته وویل چې مشر زوی په امنیتي ځواکونو کې د عسکرۍ پر مهال وژل شوی او دویم زوی 9 کلن دی. هغه زیاتوي چې نه یې حکومت لاسنیوی کړی او نه دا د ګټې وټې سړی لري.
خو نوره کوماکې پوره وړکې جلکې ته پوتې دي چې موږ سره کوماک وشي د الوت نه چې موږ وړکې جلکې ځنونه په وسطو سرې سپینې پوتې ځکه چې موږ وطن خو ډېر غریب دی څه نه لري.
د ځایي اوسیدونکو په وینا د ځاځي میدان ولسوالۍ د هغو کونډو او بورو ښادو شمېر سلګونه ښودل شوی چې په جګړو کې یې میړونه او زمان له لاسه ورکړی او د خپلو کورنیو سرپرستۍ پر غاړه لري. درشپیته کلن گلدار د دغه ولسوالۍ و بل بوره مرده چې خپل یوازنې زوی د امنیتی ځواکونو په لیکو کې له لاسه ورکړی. هغې ته یې له زوی ایوان ګور او درې کوچنۍ لمسۍ ورپاتې دي.
نور حکومت نه زه غوښتنه غواړم ځکه چې ډېر غریبان یو چیان لرو ولکه د بیمارۍ پیسې یار کراوي د بیمارۍ.
د زاسي میدان ولسوال اغا جان توکلي آشنا راډیو ته وویل چې د تیرو اتلسو کلونو په موده کې د دې ولسوالۍ نږدې 2500 ځوانان په افغان امنیتي ځواکونو کې وژل شوي او سلګونه نور ټپیان شوي. د ولسوال اغا جان توکلي په وینا د ولسوالۍ اوسیدونکو په ځانګړې توګه د کونډو او برو ښځو په لازمه توګه لاسنیوی نه دی شوی، خو هیله من ده چې ستونزو ته به یې له دې وروسته څه نه څه رسیدګي وشي.
د کار عمر اجتماعي له لارې نه یا د بعضې موسساتو نه یا فرض مثال خپله د دولتي ولایتي اداره داسې پلان لري چې هغو شهیدانو ته چې په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې یا د خپله په میدان کې شهیدان شوي دي هغو کورنیو دپاره کاري فرصتونه برابر کړي.
په همدې حال کې د خوست دیوالي وایم طالب منګل آشنا راډیو ته وویل چې د دغه ولسوالۍ د خلکو ستونزې راټولې شوې او د ژوند بهبود لپاره یې پر یوه ځانګړي پلان کار کیږي.
ولایتي اداره متوازن انکشاف ته ژمنه ده او په ټولو ولسوالیو کې چې خلک ورته اړتیا لري د عامه خدماتو د پلي کولو په برخه کې همداشان په نورو برخو کې به دوی ته لازمه پاملرنه او توجه کیږي او ولایتي اداره د دې ولسوالیو لپاره منظم او وخته دي پروګرامونه لري.
که څه هم کاراش میر نشته خو د ځینو سرچینو د شمیرو له مخې د دغې ولسوالۍ شاوخوا 15000 تنه ځوانان دا مهال د هیواد په ګوټ ګوټ کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې دندې ترسره کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
او دا هم څو نړیوال رپورټونه. امریکا پرون د سه شنبې په ورځ په بحرین کې یو اقتصادي ورکشاپ جوړ کړی و چې هدف ورڅخه د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل کېدل دي. د امریکا د منځني ختیځ متحدین په دغه ورکشاپ کې ګډون کوي، مګر مهمو لوبغاړو پکې برخه نه واخیستې. خبریال رابرټ برګ په دې باره کې له بیت المقدس څخه دا رپورټ را لېږلی دی.
د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ زوم او د منځني ختیځ استازي جرید کوشنر سوله د سوکالۍ سره په نامه د کانفرانس ابتکار دی. هدف ورنه په اقتصادي تشویق سره د سولې د خبرو بیا پیل کېدل دي، په داسې حال کې چې حساس سیاسي موضوعات یوې خواته ایښودل شوي دي. د دغه پلان له مخې فلسطینیانو ته 20 میلیارده ډالر مرسته ورکولی کېږي چې اکثر د سعودي په مشرۍ شتمن عرب هیوادونه تمویلوي. تقریبا 23 میلیارده ډالر به د هغو نسمنو هیوادونو لپاره تخصیص شي چې د اسرایلو سره سرحد لري، په دوی کې لبنان، اردن او مصر شامل دي. فلسطینی ادارې د دغه ورکشاپ سره مقاطع وکړه او اعلان وکړه چې دغه پلان نه مني. صدر اعظم اشتیا وای:
I have not seen in the document any reference to settlements. We have not seen in the document any reference to ending occupation. This workshop is simply a political laundry for settlements and the legitimization of occupation.
ما په سند کې ونه لیدل چې د یهودو مشتکې دوته د کومه اشاره شوی. موږ په سند کې ونه لیدل چې د اسرایلو د اشغال پای ته د رسولو کومه اشاره ده شوی. دغه ورکشاپ د یهودو د مشتکې دوه لپاره مازی وسیاسي لارې پرانستل شوی ده او د اشغال قانوني کېدل دي. اسرائیلو هم په دغه کانفرنس کې ګډون نه دی کړی، ځکه عرب د فلسطینیانو د ستونزې د حل نه د مخه د روابطو د عادي کېدو سره مخالف دي. مګر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چمتو دی چې د سولې پلان ته یو چانس ورکړي. نتنیاهو خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
We'll hear the American proposition, hear it fairly and with openness, and I cannot understand how the Palestinians before they even heard the plan rejected outright. That's not the way to proceed.
منګوا امریکایي پیشنهاد په مناسبه توګه او څرګندوالی سره واورو او زه په دې پوینو شنو فلسطینیانو حتی مخکې د دغه پلان په باره کې اوریدلی وو په بشپړ توګه رد کړه. دا د پرمختللو طریقه نه ده. کوشنر چې د امریکا د مخکنیو ادارو نه وروسته کوشش کړی وو او ناکام شوی وو چې د دغه جنجال مشکل موضوعات حل کړي، چې په دوی کې سرحدونه، د فلسطینی مهاجرو موضوع، د یهودو مشته کېدل او د بیت المقدس موقف شامل دی. د نوي روش په باره کې پریکړه وکړه. د ترامپ اداره فکر کوي د اقتصادي سوکالۍ نه به ټوله سیمه ګټه واخلي او د افراطیت مخه به ونیسي، مګر فلسطینیان وایي دوی به وانخیستلی شي او د دوی وطن د خرڅلاو لپاره نه دی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د هغه هیواد پر مذهبي مشر علي خامنه‌ای د امریکا تازه بندیزونه ظالمانه او احمقانه بللی دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولتن وایي چې واشنگتن اوس هم له تهران سره د خبرو لپاره کار کوي. د روانو ناندریو په باب نور معلومات له سمیع الله جلالزی څخه واوري.
حسن روحانی یو ورځ وروسته له هغه دغه څرګندونې کوي چې د جمهور رئیس ټرمپ ادارې د هغه هیواد پر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای او د هغه پر همکارانو بندیزونه ولګول. ښاغلی روحانی نن سه شنبه وویل دا پریکړه د سپینې ماڼۍ د هڅو یقیني ناکامي څرګندوي.
د دې معنا د امریکا یقیني ناکامي ده. له سیاسي نظره په دې اړه هیڅ شک نه لرم. هیڅ اوخیار سړی به هغه څه ونکړي چې دوی په دې ورځو کې کوي. احساس کوم چې د امریکا د مشرانو او سپین ماڼۍ ترمنځ جدي خواشني او ستره ورختۍ او مغشوشتیا شته.
ښاغلی روحانی پر جمهور رئیس ټرمپ انتقاد وکړ او ویل سپین ماڼۍ له ذهني پتوالي سره مخ ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتن پر ایراني چارواکو د بندیزونو له زیاتېدو وروسته وویل واشنگتن هیله من و چې له ایران سره خبرې وکړي.
The president has held the
جمهور رئیس په بشپړ ډول د ایران د اټومي پروګرام د هغه هیواد د بالستیک توغندیو سیستم د لمنځوړلو، ل نړیوال تروریزم څخه د هغه هیواد د ملاتړ او په نړیواله کچه د ایران د مضر اعمالو د پای ته رسیدو په شرط د خبرو اترو ور پرانیستې پریښې دي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتن پر ایراني چارواکو د بندیزونو له زیاتېدو وروسته وویل واشنگتن لا تر اوسه پورې هم د تلیوال دی چې له ایران سره خبرې وکړي.
نن موږ د ایران په اړه وغږېدو. تاسې پوهیږئ چې روسیا او ایران د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې مشترک فعالیت لري. موږ پر یو بل د دوه اړخیز نفوذ لر لرو او یو بل ته غوږ نیولی شو. موږ د اسرایلو په اندېښنو پوهیږو او غواړو چې ګواښونه هوار شي څو د اسرایلو امنیت تضمین شي.
بلخوا ټاکل شوی ده د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشره فدریکا موریګینی روانه اونۍ واشنگتن ته سفر وکړي او د ایران او امریکا د روسي تاوتریخوالو په اړه له امریکایي مقاماتو سره خبرې وکړي. د واشنگتن او تهران جنجال اروپا د دوو لارو ترمنځ پرېښې. له یوې خوا د 2015 کال د قرارداد د پرېښېدو په اړه د واشنگتن غوښتنه او له بلې خوا د تهران ګواښ چې وایي که داسې اقدام وشي خپل اټومي فعالیتونه به له سره او په بشپړه توګه پیل کړي.
دغه حالت اروپا له یوه ستونزمن دری سره مخامخ کړې ده او د شریک مرکچي په توګه اعتبار زیانمنوي.
د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایراني چارواکو لخوا دغه هیواد د بی پیلوټ الوتکو تر نسکورېدو وروسته پرون د ایران پر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای او یو شمېر نورو ایراني چارواکو بندیزونه ولګول.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.5.
د مهاجرو د پاره د ملګرو ملتو ادارې ویلي چې په دې میاشت کې د کانګو څخه 1500 مهاجر په خپل ملک کې د شخړو د لاسه یوګندا ته اوښتي دي. د امریکا ژه خبریالي لیزا شلاین په دې باره کې رپورټ را لېږلی.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې یو تازه رپورټ وایي چې د مې د میاشتې په نسبت تقریبا هر ورځ 200 د کانګو مهاجر یوګندا ته اوړي چې شمارې په ورځ کې 300 تنو ته رسیږي. دغه مهاجر زیاتره د لوتاری د عالت نه چې هلته د هما او د لنډو د ډلو ترمنځ نوي جنګونه پیل شوي دي یوګندا ته تللي دي. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو نطاق اندري مچیچ وایي چې دغه مهاجر په خپل ملک کې د تشدد او د زیاتو ظلمونو له کبله د خپلو کورونو نه وتلي دي. هغه وایي ویل کېږي چې وسلوالې ډلې په کلیوالو باندې حملې کوي، کورونه یې غلا کوي او اوسیدونکو ته شکنجې ورکوي او هم سړي ښځې او ماشومان د یوې مخې وژني. ځینو مهاجرو د خپلو کورونو نه د ځان سره سیغو سره وړي دي. هغوی وایي له دې نه یې ویره درلوده چې بیرته به خپل وطن ته زر لاړ نشي. مګر ډیر هغه مهاجر چې ژوند ته خطر وو په یوې جوړې جامې کې وندا ته راغلي دي. د دغه مهاجرو د دریو نه دوه برخې ماشومان دي او عمرونه یې د 13 کلونو هم کم دي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې دغه نطاق وایي چې په یوګندا کې د مهاجرو په کمپونو کې د حد نه زیات مهاجر پراته دي. هغه دا هم ویلي دي چې دغه مهاجر چې یوګندا ته راځي په صحیح لحاظ په دقت معاینه کیږي. دغه نطاق امریکا غږ ته وویل چې دغه مهاجر د ایبولا د مرض له کبله معاینه کیږي. هغه وایي چې د مهاجرو دپاره په کمپونو کې د علاج دپاره څه عاجل مواد شته دي. دغه نطاق دا هم وایي چې ډیرو مهاجرو ته عقلي او عصبي تکلیفونه پیدا شوي دي. هغه دا هم ویلي دي چې متاسفانه د دوی اداره په دې برخه کې چندانې مرسته نشي کولی ځکه چې هغوی هر څه د لاسه ورکړي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې دغه نطاق وایي چې د ادارې د دغو مهاجرو سره د مرستې دپاره د 150 میلیونو ډالر خواست کړی و. مګر متاسفانه بس په نور کوم ملکونو دا غي 10% پیسې ورکړې دي او بس.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
استرالیا په سوریه کې د مهاجرو له یو کم څخه د اسلامي دولت د ډلې د دوو وجلسو جنگیالیو ماشومان او لمسیان ژغورل دي. د استرالیا صدر اعظم وویل دوی به د هغو جنایتونو مسؤل و نه ګڼل سي چې د دوی پلرونو او میندو کړي وي. خبریال فلمر سر په دې باره کې له سیدنی څخه دا رپورټ رالېږلی.
د استرالیا د بدنامه افراطي خالد شروب ته درو ژوندۍ پاتو ماشومان لپاره د سوری خپاسي یا بغنون کې حالات پاته ورسید. راپورټونه وایي دوی اوس په عراق کې دي او په څو هفتو کې به په استرالیا کې بیا میشته شي. ویل کېږي دوی به ټاکان خوړلې وي او روغتیایي حالات به ښه نه وي. یوا په ورانه زخمی شوې ده په داسې حال کې چې بلې لا تر وسه ماشومه ده. توقع ده چې د دې دریم ماشوم وزګیږي. کله چې دا در لسکلنه و پلارې مجبور کړ چې د یو جهادي سره واده وکړي. شروب په 2014 کال کې خپل کورنۍ له سیدنی نه منځني ختیځ ته بوتله. د په درسته نړۍ کې هغه وخت مشهور شو کله چې د خپل ځوان زوی سره چې پرې شوی سر یې په لاس کې وو د رقه په ښار کې د عکس اخیستلو لپاره ولاړو. داسې فکر کېده چې شروب 2 کاله پخوا په یوه هوایي حمله کې وژل شوی دی. د پخوا په استرالیا کې د تروریزم په تور بندې شوی وو او په 2009 کال کې له بند نه خوشې شو. د د استرالیایي میرمن تارا نیت لوټون چې اسلامي منلې وو او رپورټونه وایي په 2015 کال کې په سوری کې د علاج کولو په نتیجه کې مړه شوې وه. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن وایي د دغې جوړې ماشومان د نوي ژوند د شروع کولو مستحق دي.
I mean, the fact that you would take a child and put them in a conflict zone like this is despicable, and I find it disgusting. But the children can't be held responsible for that.
زما مطلب د دې حقیقت نه دا چې څوک یو ماشوم واخلې او د جنگ په زون کې واچوي دا د سپکاوي وړ خبره ده او ما ته کرک او نفرت معلوم شو. مګر ماشومان د دې کار مسؤل نه دي. دغه ماشومان چې عمرونه یې د 2 او 13 کلونو ترمنځ د مرستو د رسولو یوې موسسې چې د استرالیا سره کار کوي د سوری په شمال کې له یو کیمپ نه راستلی. په دغه ډله کې د یو بل استرالیایي افراطي یاسین رزویچ درې اعتمان شامل دي. د یو لویدیز حکومت لخوا د ژغورنې دا د دې ډول لومړی ماموریت دی. په سوری کې امنیتي اندېښنو تر اوسه پورې د امریکا، برتانیا او آلمان په شمول د نورو هیوادونو مخه نیولې ده. د شروب د ماشومانو مدافع وکیل ویلې ځینې استرالیان د افراطیت سره د دوی د کورنۍ ارتباط په علت استرالیا ته د دوی په راتګ خوشحاله نه دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډېر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی ژو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.